شپږ دېرس، څلور پنځوس، شپږ سوه پنځوس. تکرار: صفر اویا، شپږ دېرس، څلور پنځوس، شپږ سوه پنځوس. او اتصالات چې واټساپ هم پکې شته دی: صفر اتاویا، پنځه شپېته، پنځه اتیا، یو سلو شپږ اتیا. تکرار: صفر و اته، شپږ، پنځه، اته، پنځه، یو، اته، شپږ. نبی الله زابلی د بارکدین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو د ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي: صفر اووه، صفر درې واري پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم: صفر اویا، پنځه سوه پنځه پنځوس، پنځه ویشت شپږ اویا. دا زما نمبر دی. نوکار چا لیدلی، کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لرو، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره دې په دغه لمبر باندې معلومات وکي: صفر و اته څلور، اووه څلور، یو و پنځه یو. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر و اته څلور، اووه څلور، یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاره دی، د ساده رنګ دپاره هم ده. سید ورور الله مو وساته. قلم مرسه. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوفنج علاقې دی نیلي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپکو قدرو به وي. اختر محمد نمیږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو عثمانه ته دی حال ور: صفر اووه، اووه، اووه صفر، درې وارې نه نه، درې اووه. دغه عثمانه دی.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه، د امین الله کازوی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د صفر اووه سوه دوه اتیا، اووه سوه یو نوي، پنځه سوه نولس. صفر اووه اته دوه، اووه نه یو، پنځه یو نه. د بي سیم شمېره ده: صفر اووه، صفر یو، صفر دوه پنځوس، اووه سوه نهویشت. میانا ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري، او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې، ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو سره په تماس کې يم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی، دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی. نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورسره پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و، او په ټپاپ چا مرمۍ خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي: صفر اووه سوه یو دېرش، شپږ سوه دوه اتیا، څلور سوه پنځلس. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه، صفر درې، یو شپږ، اته دوه، څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی. دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 9 8 4 0 بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول ښه ګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 8 9 5 3 5 4 5 4. بله سلام لمبر دی 0 8 5 4 5 4 1 1 8 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه لمبر اړیکه ونیسي. د خدای کمان ښه وخت.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم موږ ته خپل پیغامونه راولیږئ. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو ماشين شمیره د همدې پروګرام په اخر کې درته اعلانوو، او تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لارې هم خپل پیغامونه مشتراک ولېږئ. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00420221214115.
آزادی ملما
احمد شاه پاتون د ازادي میلمه پروګرام ته شراغ لاسته. تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې دا راته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري؟
سلامونه سلی صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټولو اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثبات حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي، ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنه تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. نو څومره چې اوس زه مثلا په دا ټولنه کې اوسېدلې یم، یا مثلا ماتره معلمیږي، ډېری داسې کسان چې هغوی د ډېر شو مطالعو خاوندان و، ډېرې ښې مطالعې کولې، کتابونه یې لوستله، اوس چې خبر ورته وکړو هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام، کتاب بیخي راڅخه پاتې شوی دی، موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو، یو قسم کار وکړو. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، دا معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي لپاره چې خلک مطالعه ته نور هم را تشویق کړي، نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي، مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي، او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړی ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی، په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته. خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپوي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایرس انتقالي دی، دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی 15 دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دل خراشه خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت دی، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هنده وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړی کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم، زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخمه، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې، که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه شوې د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم، داسې یعنی دغه شیان که چیرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه ماتې سي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته په هغه شیبه باندې زړه ور ونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي، او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي، نو دا عادت یې شکیږي دې څخه ځکه دا خپل مطالعه چې دا یو عادت دی یا که ورسته ورسته ووایو چې مثلا دا یو اعتیاد دی نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کیږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتیږي او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولای چې منظمه مطالعه وکړي.
بلې پاتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي، څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکې راځي، د راګرځېدو لپاره او د مطالعې لپاره هڅېدو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی او دا ډیر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډیر سخت هم دی ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته شي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتابي، که هر څومره زموږ د خوښې کتابي، که هر څومره موضوع زموږ لپاره شاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې عمر جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه اعتیاد چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېره ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې په ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي، دغو لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي. لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم، کتاب راواخم، نو زما پر سر باندې درد کیږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي څه کول پکار دي؟ که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي، یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخستی او د لس دقیقې پر اکرلې که څه هم هغه موضوع د لپاره په زړه پورې او دوی دوام ورکوي، دوام دي نه ورکوي، ځان دي یو قسم وږی پرېږدي، ځان دي یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم، یو کیسه را اخیستې ده لس دقیقې پر اسبیا، کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله یا مثلا تلوسې اوج دی، دوی دا پرېږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې دوی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ لپاره په زړه پورې، موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص کړو. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېر پیچلې موضوع مطالعه کوم، ممکن که زه څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنوي، یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي، مثلا که زه مثال وایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي. نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري، خو زه بیا هم نه قیدوم. هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړي، هغه کتاب راواخلي او په لږ پیل باندې ووایه. دا دوم شی دی. دریم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې که چیرې زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل راسره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو. ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي، غږ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم، کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوه دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعه ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی. کله کله موږ یو انګیزه اخلو د دې لپاره چې مطالعه وکړو. انګیزه مو را پاریږي او بل اخر مو کتاب ته ستنیږو کتاب لولو دوه ورځې بعد درې ورځې بعد زموږ انګیزه بیرته مړاوي کیږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو د دې لپاره یو شل اردا ده چې موږ یو وای شي ترته وایي چې مثلا یو پاره راواخو او هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکم زما د پاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم نو څه کیږي دا په پاره کې ولیکا او دا پاره په دا کتاب کې چې د مطالعې په دې کې کښېږده هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوي سولې یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي هغه ګټې چې تا په اول سر کې پراشه کړي دي یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده هغه جملې هغه یو ځل ولولې بیرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړي کیږي یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکي هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا مطالعه وکړي یو کور دی په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې نو د دې لپاره بیا شل اردا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې یعنی سپین شور په نامه باندې تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږ ته واچوئ هغه چالانه کړئ دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي عمرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې اړیکه پیدا کوو چې هغه تند چې کتاب په موږ کې را پیدا کړی دی هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړی دی هغه که زه هر څومره په ټولنیز رسنۍ کې هم مصروف اوسم په فیسبوک ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف اوسم هغه نه خړوبېږي زه باید په ورځ کې بیرته ولاړ سم یو څه وخت کتاب ته ورکم کتاب ولولم بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نور به هم وي خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړي
ډېر مننه جالب ټکی و بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلم پروګرام له ازادي رادیو څخه اوري په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره نن مو احمد شاه پاتون میلم دې پاتون صاحب تاسو د مطالعې یادونه وکړي چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي په لویدیځ نړۍ کې پر مخلولو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتابي پرانیستي دی مطالعه کوي په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمرته مطالعه کوي دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعه باندې روږدې شوي دي په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي مطالعه یې کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولي کې هغه باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي په افغانستان کې په درسي نصاب کې یا په ښوونځیو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته
څنګه چې شایع غسی کار په دې برخه کې نه دی سوی یوازې دا چې وس نه دی سوی بلکې په تیر شل کلنه دوره کې هم دته څنګه چې شایع غسی د کیفی اړخ څخه منظم کار نه دی سوی هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وايي یعنی د نصاب برخه ده هغه وګڼي چې هغه یو جبري شی دی او هغه هیڅ کله زما ګمان دی زما فکر دی چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسی پیاوړی کولای د ماشومانو د مطالعې د پاره د ماشومانو د کتاب سره د رشدول د پاره نور کتابونه دي چې په یو ډیر کم کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوی دي یا وایم چې په پښتو کې بخیل شدي او هغه هم یوازې تر شهرونو پورې محدود دي تر داسې کورنۍ پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضعیت شوی ځکه قیمت یې یو څه ګران دي نو هر ماشوم ته دا شی نه رسیږي خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپل یو ټولنیز ستونزه ده یعنی موږ خپل په ټولنه کې کتاب نه لرو کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولای چې د مطالعې سره عادت کوو فکر وکړي چې یو کور ته تاسو ورځي او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي یا مثلا دینی کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې لاس ورورې ځکه چې مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصي ژغه ورځي هغه کتاب راخي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې او هلته وینې چې په ملیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي، د هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه ده، زه د مقصد یم، هلته ما خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغه وایي چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي یا داسې. زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت، یو ځای شتون یې ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روا نه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راه مړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي او په کور کتابونه ولري، رای وړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه را وړي کښېږدي او ماښام یا مثلا بل وخت په 4 ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کړي چې راځي کتابونه ګورو. په کتابونو کې یوازې اکثرو مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې کچیر مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو لپاره چې کارتونه کې اندي اکسونه دي، انځوریزې کیسې دي، ورباندې دا کیسې مور پلار هغه ته ووایي ورته ویشي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي. زموږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري. خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاتې. د دې حل لار زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډیر سي، په هر کور کې، په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي او کتاب باید موجود وسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یو برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو باندې عادت کېدلی شي چې وروسته بیا دوی لپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري او هغه داسې دی لکه بنا او چې نه لري هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې څوک وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دوی وایي چې ورور تا ته کتاب چش درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولرې، ممکن ډېرې پیسې وګټې.
که مطالعه او خو بیخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پوه شي، هم به خوند ور باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو دې لپاره چې زموږ نس مړی، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتها ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه شی دی؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یو ذهن د مطالعې لپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کیږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهیږو، موږ چې غواړو په هر برخه کې بریالي ووسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن نه دی. هر کار په پیسو باندې نه سي ممکن کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي، خو ته آرام خوب نه سي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښې روغتیا ته هم رسېدلی سو. مطالعه زموږ شاري اخلاق راکوي کوي. مطالعه موږ مذهبي لارې را